پوری زما په کې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړی دي، دمغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لک کلداري باندې کیږي، او مالونه په دسي سوي باندې شوی دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنی غونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډ پټان او انګور اډې په ګډون نور لارې پرانیزي، ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موټران ولاړ دي، اما لار بند نه ده، اما بعضي مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي، هغه دادي چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګيږي، په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرې سعودي نیم سعود افغانستان طرف نه شي، هغه حق سبزي او میوه ته 80% ورکړ شو دي، اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده، او بل طرف ته ډنډ پټان او غلام خان بندرونه بندي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتنی ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي، چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تیر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بیلابیلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راست تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن په امریکا باندې د سپتمبر د ولسمې د تروریستي بریدونو کالیزه ده. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له ولسمې وروسته لا هم واشنگتن القاعده ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼي. امریکایي ځواکونو د القاعده د مشر د نیولو یا وژلو لپاره 24 کاله مخکې پر افغانستان برید وکړ، بیا یې د القاعده مؤسس اسامه بن لادن وواژه. کلونه وروسته د دې ډلې بل مشر ایمن الزواهری هم وواژه. د القاعده د مشرتابه اکثر غړي زندانیان کړل او له طالبانو څخه د توحید تړون پر مهال ژمنه واخیسته چې له القاعده ډلې سره به اړیکې نه ساتي. خو داسې راپورونه خپاره شوي دي چې تر اوسه القاعده په افغانستان کې په پټه فعالیت کوي. نور تفصیل په دغه تحلیلي ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. د ډلې په خپل وبشت مخ راپور کې چې د جولای په 10مه د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټو کېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې بریټ چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غشتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستان وباسي، همغه چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د می په دوهمه د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټا باد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وغوښه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات تر سره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې وواژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول
وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی دوی وویل
مختنه معلمي حساب چیرته وی
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله دی القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتلی دی
نه بعد له 2001 نه موږ دی ور سره کتل نه دی سیوی او په دې باندې خبر سیوی سبا کوم جی کې وو سی
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا کومه اټکل ده چې په 2001 نه ستلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بعد دوی توان ځوان فرصت کم سو په افغانستان کې هیڅ نشته تکل نجادي په لوا ځبني په لوا او د تریل اړخ دي لپاره په پېژندل کېده خپل عربي هو تعاملات هم د تمرست وکړي خپل وادون تلار
تر دې څرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر زواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د وی حمله په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا دغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسو چې د القاعده امیر ایمان الزواهری یې وواژه دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي که تاسو مخ خلکو ته غواخی متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او لمنځه به مو یوسي
د القاعده د مشانو تر وشلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خبره شوې دي ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلی وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوې روزنیز کمپونه جوړ کړې دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده طالبانو دا تورونه رد کړې دي او وایي چې هیڅ وسلواله ډلې نه د پریشي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابر کړې چې ژری رشي نشي وچېدل
نو د دغو ډلو په دومره سرعت لمنځتل لکه اوسې چې افغانان تمه لري دا ممکن نه ده نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د غوی هم فکری او خواخوږی شته لیکن په داسې کچه باندې چې یو د عملا فعالیت ولري او یاد په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان باید جدي وګڼي لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14 په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه لري پریش د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتل نه ده خو فکر پیاوړی شوی دی
زه فکر کوم چې نور القاعده غومره په اصلاح جنگی لحاظ فعال نه دی بلکې دی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطی ډلې د څخه متاثر دي لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپل طالبانو کې او نور افراطی ډلو باندې کاملا معلومیږي او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي دوی غلي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي او فکر کوم چې زیاتره نور به افراطي ډلې په دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپل نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي
د ملګرو ملتو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 13 منټې پراپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جری کوښ پلل شوې ده داعش چې القاعده څخه راټوکېدلې څنګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوی جوړ کړ بیا الزرقاوی د 2006 کال د جون په ومه د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم او پیژندل شو وروسته په 2014 کال کې د سوریه د جګړې پر مهال په داعش مشهور شو داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستانی طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړیو څخه جوړ شو هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د هم هغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه شکل د فبروري په میاشت کې خپور کړی و، داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعی ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅې کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارات ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راوروسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنګیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاس په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنګیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولیس ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویل دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر پترس کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز لازادی راډو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندیشمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامی پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2014 کال د مارچ په 22 مینیټي د مسکو په لویدیس کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسکونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلې جان باز چې د روسي تحولات له نشتی څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حمله په ترڅ کې تر 1540 کسان ووشل شول او 1550 نور ټپیان شول. روسیا وایي چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلی دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیز بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لای هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخي د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریډونو پترس کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخي په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 تر رسیدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یو مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې تر هغه لري شای بل اخره امریکا ته غواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مايكل لانګلي د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د تر هغه مرکز بللای دی.
د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعده سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابر پیاوړي شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنۍ او اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خانای ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو باندو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په خیاطو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهېږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهېږي. خط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډیره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندو کې د کلونو کلونو رئیس رواجو، نو دغه مسلې ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده. او حتی دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډېره تر تاثیر لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یوه میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم ګیر ډیر هغه کسان وي چې دغه مستقیم سروکار د دې میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه نه وي. کېدی شي خسر، کېدی شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو. او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کېږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسلې ته راځو، کله چې په هېواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغه میرمن، داغه لور، داغه خور باید خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه وو، نو ډیره زمينه د دې مسایل نه شول چې دغه زینی بد رواجونه زینی بد انګرینه چې ټولنه یې یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو باندې کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپل لور مکتب ته ولي کېدې شي د ډیرو خلکو د انتقاد نه خش، نو په دې خاطر چې دغه نفر په ټولنه کې یو څه آرام اوسي دغه قربانیان بیا خپل او تر ډیره د کور میرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خبرونه کې لبادونه یادونه سوله کله چې یو انجلۍ په بادو کې ورکول کېږي هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو پاړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. میرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند پاړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند پاړه باندې او د دې تصمیم پاړه باندې هیڅ نه واګه نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کم کور ته چې دوی په بدو کې زی، اول دوی ته د یو انسان په سترګو باندې نه کتل کی. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېره بیلګشته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تا هم نه اوسې هم عملاً ګوري. تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنې دا کار باید ونه سي. چېرې که زوون نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبورېږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د دې مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دې چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هار غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي. اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا که ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم راځو دې ته چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تېرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوی و چې مونږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، مونږ د ښځو پښتیبانی کوو، مونږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو. اما متاسفانه ډېر مسایل هلته د کاغذ په مخو. تاسو وګورئ که چېرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسو وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نه شي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته دی چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالۍ نه نوره خواته هېڅ نه لاسرسی نه لري، یعنې حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې که مسلې قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې راتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نږدئ چې دلته سوله راشي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځې سره خشونت ډېر کم دی، یعنی په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته م اسلامي حکومت شته، هلته م اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلي کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کېږي او دغه قسم مسایلو مخنیوی کېږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سیده اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دینه چې نارینه و ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسې په ډېرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لوري پر ښځې کېږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي، موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي. په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد دی، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم، اما یو تعداد دی. خپله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي، متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسېږي. یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیان ته رسېږي، که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه سعیده کوم چې دغه ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم. دغه مسله بیا سړیان ته کم رسی، او سړیان نو هم پیام داده او نظر می داده چې چیرې موږ یو استلال لرل چې کوي سړی هیڅ کله په خپل خزي گزار نه کړی.
بله،
نو تاسو کچيري واقعيان سړياني او د افغاني ټولني یو برخه یې، منګ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړيانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې منګ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزته، ډیر حقوق خزته، په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل، په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول، دغه منګ تاسو په خپل ټولنه کې خص صفات هم لرل. متاسفانه ځینی کسان نه اخلي او نه عملي کوي، دغه کمبودی ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهیږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري، نو هغه حس کله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغه میرمنو پاکه خبرې وشولې چې دوی ل خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګنو ستونزو سره مخ دي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. تربیه پرځ کې چې یاست علممال او ملګری.
خاطر ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
Thank you. نصیب پیار